السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د کاب یهود شپږویشتمه او د مارچ ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی دوه برابره زیات شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز او د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه ګډ راپور کې چې پرون خپور شو وویل چې د خبریالانو په وړاندې نه یوازې دا چې تاوتریخوالی زیات شوی بلکې اطلاع رسونه او رسنیز کارونه هم ډیر محدود شوي دي. طالبانو د دې راپور په اړه تازه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې لسګونه قلمه تاریخي او فرهنګي آثار له قاچاقبرو څخه نیول شوي دي. د طالبانو ولایتي ادارې پرون وویل چې امنیتي ځواکونو یې د یو څلوېښت قلمه تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیولې او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته یې سپارلی دي. د پاکستان حکومت پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه پای ته رسوي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په یوه خبري غونډه کې وویل سره له دې چې د کورونا له کبله بندیزونه لري کوي خو د واکسین شرط به په خپل حال پاتې وي ځکه چې دا وبا لا پای ته نه ده رسیدلې. د پاکستان د حکومت له پریکړې سره سم به نور په ودونو مذهبي غونډو او لوبغالو کې د خلکو پر رایه او ځای کېدو بندیز نه وي. بلورتا د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچانو سره د خبرو اترو پلان دی ګړندی شي. او پر اوکراین د روسیې د یرغل 22مې ورځ د اوکراین ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. له دې جلا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي پرون کانګرس ته د ویډیو کانفرنس د لارې وینا هم وکړه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې مو درته دغه خبری کیسې راټولې کړي. په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری وتړل شوې.
افغانستان د خپل ملي ګټو د ساتنې لپاره دلته یو بنسټ درلود چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو او معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
د دې کار سیاسي او ټولنیز اغیز څه کېدلی شي د چارو د کتونکو نظر پرې را اخلو. طالبانو د پخوانیو بانفوزه څیرو د جذب لپاره کمیسون جوړ کړی.
دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې د افغانستان نه وتلي دي.
افغانستان کې د زیګون پر مهال د مایندومړینه
په جنوبی آسیا کې هغه جکترینه ساته د مړینې متاسفانه افغانستان لري.
او د نورو مسلو ترڅنګ به دا هم واوري چې اوکراینی او روسی مرکچان موافقې ته نږدې شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغلې د خبری ټولګې د سر موضوع دا چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شوې. په واشنگتن کې افغان ډیپلوماټانو پرون په یو لړ مراسمو کې د سفارت ودانۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپارله. د دغه سفارت یو پخوانی ډیپلوماټ هارون حکیمی د سفارت پر بندیدو خواشینی ښیي. تفصیل له سالی محمد سالی اورو.
د امریکا حکومت په واشنگتن، نیویارک او لاس انجلس کې د افغانستان سفارت او کنسولګری بند کړی، خو په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان د دایمي استازي دفتر چې په نیویارک کې دی لا هم فعال وي. په واشنگتن کې د افغان ډیپلوماټانو پرون غرمه سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاره. له دې سره نور نه په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت او نه په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری افغانانو ته د پاسپورت د ورکولو په شمول خدمات وړاندې کولای سي. هارون حکیمی چې په خوا په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې ډیپلوماټ وو، د افغان سفارت پر بندیدو خوشنی وشوده. وی ویل په خوا هم په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړل شوی وو او په امریکا کې د افغانستان په اړه د خبرو واک پاکستان ته پلاس ورغلی وو.
په هغه لومړی موده کې چې نونس کاله د افغانستان سفارت په واشنگتن کې تړلی وو، د افغانستان پاکله، د افغانستان د برخلیک پاکله او د افغانانو پاکله پاکستان په واشنگتن کې خبره کوله او پاکستان او امریکا د افغانانو پاکله پریکړه کوله. دا وخت بیا هغه اندیشناسته موږ که د جمهوریت د تیرو شلو کلونو یوه لاسته راوړنه په امریکا کې یادولی سو، هغه دا و چې افغانستان لږ تر لږه خپله خبره په خپله کول، د خپلو ملي ګټو د ساتنې دپاره دلته یو بنسټ درلودی چې متاسفانه نن هغه بنسټ وتړل سو. هغه معلومه نه ده چې دا به بیرته کله پرانستل کیږي.
ښاغلی حکیمی وایي چې سل کاله پخوا په 1921 میلادي کال د افغانستان د پاچا امان الله خان لخوا یو پلاوی امریکا ته لاړ او د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې پیل کړې. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت په 1943 میلادي کال پرانستل سو او په امریکا کې د افغانستان لومړنی سفیر حسین عزیز و. د ښاغلی حکیمی په وینا دا سفارت 40 کاله وروسته پر افغانستان د شوروي اتحاد په یرغل پسې په 1938 میلادي کال وتړل سو او تر 2002 پورې د افغانستان سفارت بند وو. په امریکا کې اوس شاوخوا ولکه افغانان میشته چې د پام وړ شمیر یې د زوکړې له سند رانیولې د واده تر نکاح خط پورې کنسلګری خدماتو ته اړتیا لري. له همدې کبله په امریکا کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو بندېدا به ګڼو افغانانو ته سرخوږی پیدا کړي.
و امریدل چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او کنسولګری د مالی ستونزو له کبله پرون وتړل شو. د دې اقدام اغیز څه کېدلی شي د تحلیل لپاره د شیبال امریکا د چارو کتونکو شفیق همدم سټډیو ته وصل دی. همدم سپ سټډی مشي که په سر کې په دې تم شو چې د دغه کار سیاسي اغیز څه کېدلی شي، بیا به ورسنو ارخونه ته هم راشو.
سلامونه او نیکی هیلی. البته د دغی سفارت تړلو سیاسی پیغام دوه ده. یو دا چې د ښاغلي غنی یا د جمهوریت نظام په امریکا کې د اوس لپاره په کامله توګه وتړل شو. بله خبره دا ده چې دلته یوه سیاسی او ډیپلوماتیکه خلا رامنځته شوه چې دا په دې معنا هم ده چې ګنی دا دې ته زمینه مساعدوي چې اوسني نظام یا د طالبانو اسلامي امارت وتوانېږي چې د امریکا سره په خبرو اترو کې دغه خلا ډکه کړي.
بله، یعنی همدم صاحب د طالبانو لپاره یو ښه زیری بللی شو په نړیوال سیاست کې.
سره لږ چې د طالبانو شخصي کومه لاسته راوړنه دا نه ده، خو دغه واقعیا یا حادثه یا هر شی چې موږ تاسو ورته وایو له بده مرغه دا د افغانستان د اوسني ډیپلوماتانو یا د سفارت د لوی فساد په اړه دغه کار شوی. خو دوی دپاره هو دوی دپاره یو ښه خبر په دې ده چې د یو خوا دوی ته خلا یوه زمینه مساعده شو او له بل اړخه د جمهوریت چپټر یا پاڼه په افغانستان کې واوخته او وتړل شو.
بله، او همدان صاحب لکه څنګه مونږ په راپور کې هم واوریدل شاوخوا ولکه افغانان په امریکا کې میشت دي، دوه کنسولګری تړل کېدل، د سفارت تړل کېدل، دا به په کنسولي چارو څه اغیزو کې او آیا بدلی لارې هم ورته سنجول شوی؟
نه، لبد مرغه هیڅ نه و بدل لارې چارې لا تر دې دمه ورته نه ده سنجول شوی. سره له دې چې دغه ډیپلوماټیک بنسټونه د هټیو په سیر یا د کمیشن کارانو په سیر د فساد نه ډک زیونه، خو بیا هم د افغانانو د پاره ډیر زیات قنسلي خدمات وړاندې کیدل چې دغه خدمات نه یوازې دا چې اوس د کوم افغاني نهاد له لورې نشي ترسره کېدی، بلکې حتی نور داسې هیڅ یو هیواد او هیڅ یو داسې بنسټ نشته چې دغه خلا ډکه کړي. نو زه فکر کوم چې دلته میشت میلیونونه افغانان اوس وبخې سلګونه زره افغانان، خاصتا دغه لسګونه زره نیمي افغانان چې امریکې ته د اکثریت بدون هیڅ نو اسناد راغلي، دوی لپاره به خورا زیاد چالنجونه جوړي. او په دې باور هم يم امریکا د دغه کار د بدل لپاره باید یو لار چاره وګوري.
کور مودان ډیر مننه د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم و چې له ازادي رادیو سره خبرې کول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
بیا هم په امریکا کې د افغانستان اړوند یو موضوع کې تمکیګو د امریکا حکومت پریکړه وکړه چې لزګونه زرو هغو افغانانو ته چې په ورستیو و میاشتو کې امریکا ته بیول شوی موقت ویزه او د کار اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره به لسکونو زرو افغانانو ته چې په ورستی و میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوی وو او دایمي اقامت نه درلود په متحدو ایالاتونو کې د اوسیدو اتلس میاشتنی اقامت ورکړي. له دې پروګرام سره سم به 2500 افغانان په امریکا کې د کار کولو او موقتی استوګنې اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل شاوخوا 2000 افغان محصلانو د افغانستان د پخوانی حکومت کارکونکو او هغو کسانو ته چې په سیاحتي ویزه امریکا ته ورغلي او بیرته افغانستان ته تللی نشي هم په امریکا کې د استوګنې اجازه ورکول کیږي. له دې سره به دا کسان په امریکا کې د کار اجازه هم ترلاسه کړي. د امریکا د کورنی امنیت د وزیر الیاندرو مایورکاس په وینا د دې اعلان معنا دار هغه افغانان چې تیر کال د ګډوډۍ په منځ کې له رسمي پروسې پرته او بې له دې چې امنیتي سابقه یې وڅېړل شي امریکا ته راوستل شول له امریکا څخه نه ایستل کیږي. د کډوالو ملاتړو او یو شمېر سیاستوالو د ولسمشر بایدن پر حکومت فشار راوړ چې په امریکا کې د افغانانو د اوسېدو موده اوږده کړي ځکه چې اکثره بیرته خپل هیواد ته تللی نشي او کولاړ هم شي د افغانستان وضعیت ښه نه دی. د رواني اونۍ په پیل کې د بایدن حکومت اعلان وکړ چې اوکراینیانو ته د امریکا موقته ویزه ورکوي. د تیر میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تر 1,000 ډیر افغانان د امریکا او د دغه هیواد د متحدو هیوادونو له لوري له افغانستان څخه وېستل شول چې اکثره امریکا ته لیږدول شوې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو افغان مشرانو لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړ کړی چې له هیواد د باندې دي. ظاهرا دا کمیسون د هغو مشرانو د پخلا کولو لپاره جوړ شوی چې په تیر جمهوري نظام کې د نفوذ خاوندانو او اوس اکثره له افغانستانه بهر دي.
د طالبانو حکومت وایي له هیواد په بهر کې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط او هیواد ته د هغو د راستنولو په هدف یو کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا دغه کمیسون د جوړېدو پریکړه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په اونۍ زغونډه کې وشوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د ملت د یووالي او د حقوق کسانو چې له هیواد بهر دي د تماس لپاره یوې کړکۍ ته اړتیا وه چې دا کمیسون به په دې برخه کې رول ولوبوي.
هدف څه نه ده چې دا د تماس او ارتباط او کمیسون وي چې هغه د هغو افغانانو سره تماس ونیسي چې له افغانستانه وتلي دي او هغوی شخصیتونه دي، افغاني شخصیتونه دي او د غوړه تک هیواد ته ضرور ده. په دې مخزي افغانستان ملت برته واحد ملت سي یو موټي ملت سي د یو هواد لپاره ټول کار وکاو او د نور هوادونو کې د افغانستان د خلکو واره کېدل او د غو مهاجرتونو او تکلیف واستونج دار فسیدې د لپاره د تفاهم یو کړکۍ ته ضرورت وو. نو په همدې بنا د کمیسون ایجاد ته اړتیا وه.
په دغه کمیسون کې به چې د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر مولوی شهاب الدین دلاور به مشري په غاړه لري، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د استخباراتو لوی رئیس ملا عبدالحق وسیق، د امر بالمعروف سرپرست وزیر شیخ محمد خالد حنفی، لوی درستیز قاری فسیح الدین او د کورنیو چارو وزارت سلاکار محمد انس حقانی غړي توب لري. شغله مجاهد وای دغه کمیسون به چې لا په ابتدایي پړاوونه کې دی هغه افغانانو ته چې خو بد دي او له افغانستان سره د ارتباط او تماس نیولو لار نه لري د ارتباط لار هوار کړی. د دې په وینا کمیسون به ټول ته بلنه ورکړي چې هوا تراستانه شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم په یو روغتیایي مسأله کې تمکیګو د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پرونو ویل چې په افغانستان کې په هر 2 ساعتونو کې یوه میرمن د زیګون پر مهال او یا هم د زیګون له تړلو نورو ستونزو څخه خپل ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان د طبي شورا په خواني مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل هم پر همدې موضوع غږیدل.
دا یو څرګند حقیقت ده چې په ټوله نړۍ کې چې فقر له بشري خدماتو سره یو تړون لري او هر څونه چې فقر ډیریږي همونه هغه خدمات صحي خدمات دي، تعلیمي خدمات دي او ټول بشري خدمات سطح کته راسي. متاسفانه په افغانستان کې پخوا هم د مور او د ماشوم مړینه ډیره چکه وه، خو بیا په یو ترڅ د څو کلو کې یو شلو کلو کې دا ورو ورو ښکته شوه. اوس بیا هم په جنوبی آسیا کې هغه جګترین سطح د مړینې متاسفانه افغانستان لري، خو مطمئنن پس د اخیرو تحولاتو نه چې ډیر کومکونه بند سو، خلک ډیر زیات مهاجر سو، بیکار سو، نو مطمئنن چې دا د میندو او د ماشومانو مړینه ځکه چې په شفخانو کې د خدماتو سطح ښکته کیږي او اکثرا په خدمات صحي خدماتو کې ماشونه نسته، دوا نسته، نو مطمئنن چې د مور او د ماشوم د مړینې سطح جګیږي ځکه چې له یوې خوا نه په خپله صحي فسیلیټي یا شفخانو کې مشکلات او چیلنجونه سته او له بلې خوا نه چون فقر ورسره یو ځای کیږي، بېوزلي یو ځای کیږي، کورنۍ نه کوي سي چې خپلې ښځې او ماشومان صحي مراکزو ته ډاکترانو ته بوزي او په هماغه موقع او په وخت باندې د حقوق هم خوري. نو زه هیله لرم چې نړیواله ټولنه سیاست له صحت جدا کړي او د صحت برخه کې هغه سي چې پخوا یې همکاري کوله په یو قوي نظارت سره خپل همکاري ته ادامه ورکړي.
ډاکټر نسرین اوریاخیل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د سیمه په مسالو کې ورزو د پاکستان د بلوچستان ایالت حکومت وایي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د بلوچستان په اړه په غونډه کې پریکړه شوې چې له وسلوالو مخالفو بلوچستان سره د خبرو اترو پلان دی ګړندای شي. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان دی فرح حزیم شاه پرون ویل د بلوچستان امنیتي وضعیت له قوی څخه په کار اخیستلو نشي سمیدای او قسم هم شي موقتی به وي. د دې په وینا د پاکستان حکومت په پراتلونکو څو ورځو کې له بلوچو مخالفانو سره د خبرو اترو یو تګلاره چمتو کړي. پر پاکستان سربیره د سیمې بل تاوده موضوع د اوکراین او روسیې لانجه ده. پر اوکراین د روسیې د یرغل له 22 ورځو او د اوکراینی ځواک له سخت مقاومت وروسته داسې ښکاري چې دواړه خواوې د خبرو له لارې لومړنۍ موافقې ته نږدې شوې دي. تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسیې د بندنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدی وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزی پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په اریچې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغي جوړی ته هیلشته وویل له امنیتي ضمانتونو سره به پری دریس اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پری بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل دوه بشروسی وسی په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو شارونو کې استوګنې ودانۍ او شاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همداراس روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندی پریشي چې پلازمینې کیف ته ننوسي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ ژغ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځکنې بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلنسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
لدې سره د خبری مجلې خبری توکي هم پایته ورسیدل. په پاته څو شیبو کې زما د همکار اجمل اند ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو اجمل اند هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو او ناورینونو په دې هیواد کې ګڼ پوخانی دودونه د ورکېدو لږ وخت سره مخ کړي. له دې دودونو یو هم بلوڅي اتان دي. ډېر بلوڅان په دې باور دي چې بلوڅي اتان ورو ورو له خلکو څخه د هیرودو په حال کې دي. دوی اتان د پښتنو او بلوڅو ګډ لرغونی میراث یادي.
چا پولیوا چا پولیوا د بلوڅي او برهوي ژبو تورې دي چې اتان ته وایي. بلوڅان او برهویان هم د ودونو اخترونو ماشوم زیږیدنې او ډیرای داسې نور خوشیو په موکو لا ډاله سره په اتن کې شځي د گیډي او ګڼ کمسترستونی او سړی څنی اړوي سندري ورسره بولی او تاړي هم وهي. خو کله کله د اتن په دوران کې ډولچی هم لا ډول وهل وسره سرخیږي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه ژوب بوري پښین کلاسي پلاسي و یو ډیری نورو پښتون میشتو سیمو کې ځینې وخت پښتانه اتنچان پرته لا ډالو اتن نه کوي. همداسې د نیمروز او هلمند ولایتونو ترڅنګ په بلوچستان کې هم ځینې وخت بلوڅ اتنچان به لا ډالو سرخیږي. خو دغه اتنچان یو ډول منظم ژغ نه کوي. دا کوزی پښتونخوا په کوټه کې د سیول سوسایټي بلوچستان غړی سمیزر کون د افغانستان، ایران او بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې د بلوڅو اتن په دریو برخو وښلې بولی.
یو رخشانی، یو سلیمانی او بل مکرانی. مکران په حدود کې زیات تر لیوا کېږي چې کوم د اتن یو خاص قسم دی، هغه مخصوص اوازونه استل کېږي. بیا یو اتن دی هغه په ډول وهل کېږي، هغه ته دوی وای چاپ، دو چاپی، سه چاپی. دا تاړیانو پوری او په دغه پوری اثر لري او اکثره دا جالوان او په رخشان علاقو کې کېږي. او دریم یو قسم دی چې کوم سلیمانی اتن ورته ویل کېږي، مخصوصا دوی دریس ورته وای. هغه دریس چې دی بیډوله هم وهل کېږي، ډول سره هم وهل کېږي.
شاغلای زرکون وای د پښتنی اتن په رنګ بلوڅي او برهوی اتن په دغه دریو ډولونو کې د نن ډیرای نمونه لري چې په سیمو او قبیلو پورې تړاو لري. نو موړی اتن د پښتنو او بلوڅو ګډ او لرغونی میراث یادوي.
زه دا فکر لرم چې دا اتن د پښتون او د بلوڅ یو مشترکه میراث دی، یو بل سر زده کړی یو شای دی. یو بل اتن دی چې کوم افغانستان په علاقې هلمند کې او له هلمند څخه بیا د هلمند بلوچانو دلته هم راوستي لټوکی ورتوي لکړې سرګړ دوی دا اتن کوي.
په افغانستان کې تیر څو باندې څلورو لسیزو ناورینونو ډیرای دودونه د ورکېدو لګواش سره مخ کړي چې یو دودې همدا بلوڅیا تندای. فعال ځوان او د ماشومانو د کیسو لیکوال ګل بلوڅوایي په ځینو سیمو کې وسم بلوڅیا تند کیږي، خو په ځینو سیمو کې مخ په هیرې دودای. نو موړی زیاتوي بلوڅیا تند په بلوچستان ایالت کې تر پخوا غوړې دلای. د افغانستان په هغه کلیوالي سیمو کې چې بلوچان پکې میشتي کله کله کېږي، خو په شارونو کې بیا تر یوې اندازې کم رنګه سوی دی.
په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې سته، خو چې څومره بلوچان شار ته را نږدې کېږي یا شارونو پراخېږي، بلوچي اتن ورسره کمی جواز نه بلوچي اتن، بلکې هغه ټول کلتوري بلوچي کلتوري مسایل چې دي هغه د ورکېدو په حال کې. دا یوازې د بلوچ قوم نه، نور قومونو په اړه دغه خبره ستړي.
بلوڅان دغه غنی دود ورکېدو تاندیش مندې. د پښتنو په رنګ په بلوڅ کوم کې هم اتن یو غشتلې دود دی چې ډیرای اتنچان او مینوال لري. د بلوڅي اتن له ډول سره عموما سورنای هم وهل کېږي، او په دغه سورنۍ کې د بلوڅي ترڅنګ د پښتو، هندي، عربي او پارسي ژبو د مشهورو سندرو نغمې نیول کېږي.
زموږه آزادۍ راډیو ناوړی اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسد الله لودین ورته کتنه کوي.
فارین پالیسی خپرونې پر هغې لارښوونې تمرکز کړی چې په امریکا کې د افغانستان د سفارت او کنسولګریو د تړلو په اړه ده. د مطلب په دوام کې راغلی افغان ډیپلوماټان غوښتل په امریکا کې د افغانستان بیرغ رپاند او ساتي، خو ورته بې پیسو شول. د مطلب په دوام کې د افغان چارواکو او په کانګرس کې د خبره سرچینو په حواله لیکل شوی چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت او نیویارک او لاس انجلس کې د کنسولګریو د تړلو لارښوونه کړې ده. فارین پالیسی دی او افغان ډیپلوماټ په حواله چې نوم نه دی یاد شوی لیکلی، دوی تر روستۍ شېبې د ماموریت د دوام هڅه وکړه، خو د پټکو امریکایي چارواکو ویلي نور د مخکنیو ډیپلوماټانو حضور عملی نه دی. د لیکنې په پای کې راغلی د کاپ د 15 نیټې په ورستیو کې به د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت او کنسولګریو ټول شتمنۍ ضبط او معلومه نه ده چې څه وخت به یې بیرته آزاد کړي. واشنگتن اگزامینر د امریکا په هغې وړاندوینې یوه لیکنه خپره کړې چې له افغانستانه یې پر دوی د احتمالي ترهګریز برید په اړه کړې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي د سې شنبې په ورځ د سنا پوځي کمیټې ته وویل د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه به یو یا یو نیم کال وروسته له افغانستانه د نړیوالو ترهګریزو بریدونو وړتیا پیدا کړي. تر دې وړاندې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د داعش د ورته بریدونو وړاندوینه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې موده کې شوې وه. ورسپانې لیکلي امریکا بیرې دی چې د افغانستان په دننه کې وړتیا لوړه کړي، پر دې اتکا کوي چې له بهره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد بریدونه پلان کړي. د ورسپانې په باور د کره استخباراتي معلوماتو نشتوالی دا ډول بریدونه سختوي. جنرال فرانک مکینزي بیا ویلي دا ماموریت به سخت وي خو ناممکن نه دی.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، ستاسو څو پیغامونه راخلو.
کوم تازه ګل ګلاب د هلمند نوزاد ولسوالۍ سره تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په نوزاد کې به سیمه اتصالات خدي پاله دي، خو کار نه کوي سم. د اسلامي امارت او د به سیمه د اتصالات کارکونکو صدا هیلرو چې دا نو کوي زوروري کې پر 2 کیلومتر خلا سم کار نه کوي.